السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د اتو بجو سارانی خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خره غلاستویم وړاندې په د خبری پروگرام کې اورئ قطر او اروپای ټولنه په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیره بیا له خزو سره د چلند په اړه خوشی نیدی. قطر ویلی طالبان دی وګوري چې د غیواد له خزو سره څنګه تعامل کوي.
We've been also trying to demonstrate for Taliban.
هڅه کوو د مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی.
روسی له طالبانو او تاجکستان غوښتي چې ترنګلتیا کم کړي. ترنګلتیا له کله پیل شوې؟ مسکو میشته کارپوه شیر حسن وای.
تاجکستان د ولسمشر عکسالعمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي.
آیا ملګري ملتونه باید د طالبانو استازی ومني که څنګه؟
مشکل غونډه کار دی، ماته نه ښکاري چې داسې ضربه د طالبانو نماینده ملل متحد ومني.
د اړه تفصیلي راپور وروسته خپریږي. د خوست سوداګر او د دکاندارانو اتحادیه د روان اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي.
هغه موټر چې د حیرتانی بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د ترحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یې میږ مسؤول کسونه درولې دي چې د وزن غاټ دی.
نور مسائل هم شته، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولي وي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا له خپلو ځواکونو غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته تللی څو خپل سفارت هلته پرانیزي. بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورته یې 1.5 ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې یې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر د افغانستان د نقد پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او سونګ موادو بیې پکې په لوړې دودي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوه مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوستو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همداراز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځانه سره یې وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع کړي وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د موندلو په پلمه تلاشي کړي دي. په افغانستان په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم ژر به د دولت درېګونی قوې اجرایه، قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کوم هیواد کې جوړ شي، خو ورسره له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته ولاړ، امرالله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوری حکومت د خلکو پرایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر ده د شل سترو شتمنو هیوادونو جی شل پړاویزی مشري په غاړه لري په خبري غونډه کې وویل د جی شل غونډې اصلي موضوع به بشري مرستې او د تروریسانو پر پناه ځای د افغانستان د نه بدلېدو په اړه خبرې وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
افغانستان کې د شوزو د انجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د انجونو لپاره شی اسانتیاو نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې ترڅنګ غوارم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهرې هم وکړې. طالبانو تر اوسه پورې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوې. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوې وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د تفصیل د بیا لوسولو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو ورسته سرغړونی مایوسون کې وبللي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه یې پر مخ بیایي. طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکړي چې خوانځیو ته لاړ شي. تازه د خزینه محصلینو مخه هم نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیساپوینټینګ سټپس ټو سی
یوازې د وروستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل له بده مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسون کوي چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې لاغوی سره اړیکې ونیسو او هڅه وکړو چې داسې اقدام ونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم مو یو اسلامي سیستم دی. ولې موږ تر نارینه او په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د خزو زیات شمیر لرو؟ نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره هی بیلګي وخی ترسو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کول څخه مخنیوي وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونه تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسونکي وبللې. د وبل راځي هله وکړو چې دا حالت بدلولای شو. شاغلی بوریل همدار اصیل ترګند کړ چې قطر به په طالبانو کې له خپل قوی نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلن شکول ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونی پخوا د هلوکانو لیسې پرانیستي، خو د جنو لیسې لا نه دی پرانیستي او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو په هوای دسو مخاوني بل. د قطر د بهرنی چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دول سیزو بریاوی وساتي، خو د په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دی افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي، او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. روسیې پرون ورسته لدی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکیچ زیات شو، له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کمه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډیره شوه چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه، او طالبانو د رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبري آژانس د روسیې د تاس خبري آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتسیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوه هیوادونو په اړیکو کې ډېری دونکو ترنګلتیا په ځیر څاري. د سیاتکړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولي تنشدې په تخار ولایت کې ځای پر ځای شي ودی. رویټرز خبري آژانس ویلي چې د تاجکستان د بندونو چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقوقو سرغړونه بللې و. د همدارس ویلي و چې هیواد د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تیره اونۍ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټ حکومت غوښتنه کړې و چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له سرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداري ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ آسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د سرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکسل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري، او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوه ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط اسمت ساروان له یو مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره هم غږېدلی دی. له هغې پوښتلي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه و؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر اکسل امال یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیا به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیا یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیرانه حرکتونه کوي. طالبانو سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعش او د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګندې دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیه په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیه کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیه کولی شي، دا ځکه چې روسیه د تاجکستان د روسیې د نظامي او کشفي او استخباراتي هغه تیوري په هغه تیوري کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغوی ته مشکله ده د خپل امنیت ساتل او د خپلو سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامي او استخباراتي مرستو ته اړتیا لري، دې ته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماتیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږدي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
له مسکو میشتي افغان کارپو شیر حسن حسن سره مو د ازادي رډيو تحليلي مرکه واورېده. په دې غږیده چې څنګه د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ ترنګلتیا ډیره شوې ده.
د ازادي رډيو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1970 او 15090 مونډل شي.
ازادي رادیو ته غوښته دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. په خوست کې د سوداګرو، دکاندارانو او پنګوالو په مخ کې یو شمیرستونز د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سوداګریزي چاري اغیزمن شي. دوی له طالبانو غواړي چې په دې ولایت کې د بیکاری او د فقر د کچې د ټولو په خاطر د گاونډي او نړۍ د هیوادونو سره اړیکې پراخ او سوداګریزه راکړه ورکړه دي ډیر کړی. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د خو سوداګر، دکانداران او پانګوال وایي چې د بانکونو لخوا د خپلو پیسو د نه ورکولو په وجه د دوی سوداګریزي چارې زیانمنې شوي او له دې کبله د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ رسنیو ته په یوه مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې، دا هم ویل چې د نږدې یوې میاشتې را په دېخوا د افغانستان په بیلابیلو بندرونو کې د دوی د توکو ډک ګاډي درول شوي دي. د خوست دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي جمال تني له طالبانو وغوښتل چې د صادراتو او وارداتو ډیرولو ته د پاملرنه زیاته کی ترڅو نرخونه ټیټ او خلکو ته کاروبار پیدا شي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د تورخم بندر نه تیریږي، هغه موټر یمیږ مسول کسونه درولې دي چې د وزن غاړتای دا په خې سړک ته د میګ کیر سړک ته نقصان کو. نړیواله بانکي سیستم کا کنګل کړای دی. په نړیواله مغه کوم په خپل امارتم غه کو چې څه چې پتوس شي توسې وکي. نړیوالم هغه څه چې د شریعت ډیر خلاف نه وي په امارتم غه کو چې دا باید نړیوال سره ومني ترسو افغانيون پنړیواله سطحه بزور ولري.
د خوست د صرافانو اتحادیه رئیس نظیف الله غوښتنه وکړه چې طالبان د شخصي او خصوصي بانکونو ستونزې زکه حل کړي چې د افغاني سوداګرو او پانګوالو نقد پانګې تر ډیره په بانکونو کې دي.
د اسلامي امارت ته مو خواهش داده هغه ستونزې چې بانکونه تر اوسه پر سره مخامخ دي د هغې مشکل ورحال کې او هادي حالت ته وګرځوي. تقریبا څه کم دوه میاشتې کېږي تر اوسه پر بانکونه عادي حالت نه دی راغلی. د موږ اکثریت تجارون اکثریت نور پانګوال د دې سرمایه په شخصي بانکو کې دي. هغه شخصي بانکونه تر څه پر نورمال حالت تر نه شي دا فقر دا مشکلات بو وی.
د دکاندارانو د شورا مرستیال بادشاه سردار به افغانستان ته د نړیوالو هوایی پروازونو د پیلیدو په اړتیا وغږید. د ویل
پروازونه د یوه میاشت کېږي پروازونه بند دي. په می کلکه غوښتنه د نړیوالې نه ده چې دی خپل پروازونه خلاص کړو. دویمه خبره مو د نړیوالې نه دا غوښتنه ده کې مې کنګل شوې پیسې چې دي بیرته خپل افغانونو ته خپل خلک ته ورکړي. افغانستان ډېر غریب ملک دی، ډېر غریب عوام دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني یا وایي چې د حلولو په خاطر به اړوند مراجعو سره تعقیب کړي. د خوست د ولایت مقام د رسنیو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
مونږ به دا ځل دوی ته یو چاره جوړ کړو، خو بل ځل مو غوښتنه داوي چې موټرو کې د قانوني وزن نه او زیات وزن وانه چوي. نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګه شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي او تر څو د دوی سوداګریزې چارې عادي او حالت ته وګرځي.
په خوست کې داسې مهال سوداګر، دوکانداران او پانګوال د خپلو ستونزو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د نورو سیمو په شان په دې ولایت کې هم د خلکو بیکاری ډیره شوې او په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی وایي دغې چارې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې دي.
په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی ښوونیز بهیر هم ټکنی کړی دی. خلیل کامران چې د کامی ولسوالۍ په شیراغا مجددي خونځي کې ښوونکی دی مشال راډیو ته وایي
تقریبا دریو میاشتو راهیسې د ښوونکو معاشات بند دي او موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. حتی چې دوکاندارانو ته ورځو هغه هم په اسانۍ باندې زموږ ته قرض نه راکوي. نو د یو طرفه د ښوونکو معاش کم دی، له بله پلوه دغسې مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیله د معارف له مسؤولینو نه داده چې زموږ د معاشاتو په اړوند باندې زر تر زره غور وکړي.
د انجام الدین په نوم یو بل تن ښوونکی هم له حکومت نه ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کوي او وایي که د ښوونکو تنخواګانې پر وخت ورنه کړل شي نو نه یوازې ښوونیز بهیر به ټکنی شي بلکې ښوونکي به له لوی اقتصادي بحران سره مخ شي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی او له فقر او ګدایي سره مخامخ یو. پیسې نه لرو، اوړه نه لرو، چای بورې ته هم ضرورت لرو. تاسې نه هیله کوو چې لوړو مقامات ته زموږ دغه عرض وړاندې کوي چې موږ په خپل وخت سره معاشونه راکړي چې د ژوند مشکلات هم حل شي.
برېښنا صافۍ چې په جلال آباد ښار کې ښوونکي ده وایي د کورنۍ ټوله سرپرستي ور تر غاړې ده، خو د تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاش نه دی اخیستی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې ده.
زه د کابل دی عادي ناراضه ما، زه دلته د ورځې ما ناویا روپۍ رکشوا نقلي، دا به زه له کومه کوم ورته. زه خو یو سیاسره یم، د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مثلا ماشومان مې دي، یتیمان دي، دې ته دا خرچه خوراکه زه رکشې ته ورکړم که زه هغو ته یو مړې ډوډۍ یا یو کټوي برابره کړم. د ښوونکو معاشونه باید په وخت سره ورکول شي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عابد بیا ښوونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې جدي کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو د ورکړې پروسه پیل شي.
پرون موږ د ولسوالیو سره جلسه وه او مفتي صاحب اوس نوی رئیس معارف ته راغلی دی. هغه په خپلو خبرو کښې یادونې وکړه د مشرانو سره په تماس کښې دی چې د ټولو کارمندانو که هغه ښوونکي دي او که هغه اداري کار کوونکي دي ټولو ته معاش ورکول کېږي، خو لږ حوصله په کار ده دغه سیستمونه فعال شي، ځکه دا آنلاین سیستم دی، ټولې ادارې سره وصل دي. مثلا معارف او مصروفیت او افغانستان بانک، نو د دوی دا سیستمونه په خپلو کښې سره لینک لري چې دغه سیستمونه بېرته فعال شي. دوی ته معاش ورکول کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشونه ځنډیدلي، بلکې د روغتیایي کارکوونکو او د نورو سکتورونو د کارمندانو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې ټول دولتي کارمندانو ته د تنخواګانو د ورکړې پروسه یې تر کار لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه هواره شي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مخکې مو په راپورو کې واوریدل چې په افغانستان کې د نغدو پیسو ډیر کمی راغلی او له دې امله ګڼې اقتصادي چارې په ټپه درېدلې دي. بانکونه هم له ډیر وخت راهیسې غیر فعال دي. تقریبا په غزنی ولایت کې هم د بانکونو خدمات ورو شوي دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د غ راپور ته.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې خزي هم پکې تر سترګو کېږي د خپل پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وای نه په کور کې د خوراک او ورته توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورزي. دلته پښنا چادری کې نغښتې تقریبا 50 کلن خزه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالی لاس بیرته ستنیږم. دا زیتوی د خامکو کار کوي، شپه ورځ یو کړی و. له دغه لارې راټولې کړې پیسې په بانک کې جمع کړې وي. خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اوریدلی دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
خوالمو ډېر مشکلات کې خلک هم ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ به هله کوو چې باید دا بیګونه را تخلاصي او موږ سره باید کوشش وکړي موږ سره باید مدد وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وای په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمید الله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وای د بانکونو د پیسو لپاره دی یو سلسله جوړ شي ترڅو خلک خپل پیسې وباسي او به جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دا خوښ دی باید زموږ مشکلات حل کړي. په دا ایزی بانک کې زموږ تقریبا یو نیم لک ډالر سه په میوان بانک زما پیسې سته، په یونایټیډ بانک زما پیسې سته. زه د دې صراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلې دي. نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي. $300 د میاشت راکړي، په $300 موږ هیڅ نه سکو.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونز د حل کولو ژمنه کوي، خو لا هم د غستونز پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیم میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې شوې، ورزو لنډ خبرو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوي ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوي د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. هغه همدارنګه د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګی وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړي. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مواردل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولې. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړ شي. د ایتالیا سر اعظم ماریو دراګی چې وادي د جیشل هیوادو مهالنه مشي کوي وای نړۍ اوس د جګړه ځپلې افغانستان ملاتړ نه کوي. خبرونه بیا لیکي افغانستان د اقتصادي مات سره مخامخ دی او متحده ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دی چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرستې وشي. د ایتالیا سر اعظم وای چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا دی چې پرې نشتی افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هیل ګرسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سر سریب او د سری میاشتې نړیوال ټولنې اندیشنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوال ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین برامنسته شي کوم راستي ونه شي. هیل لیکي د مرستو غوښتنه او خبرداري په داس وخت کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساري زیرمه کنګل کړې دي او یو شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغه دوه مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15 یا 100 کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول او طالبان حتی نشي کولای چې خپل مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اګست په یو دیرشمه په خپل وینا کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالي ته توجه وکړي. خود رسپانې په باور اوستا نقش په زیاتی دوری چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیک فضا ډیره پرانستل شوې ده. هیل رسپانا وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستي اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه کړې. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غوښتست د نورستان پاورون سره د دوه ختیز ولسوالۍ کامدیش او برګي مټال پر نخنون کی سرک بیا کار پیل شو. دا سرک چې د پپړوک لارې یاد ولسوالۍ ته غزيږي د پخوانی حکومت له سقوطې کارونه بند شي او د خلکو په خبره کې چیرته د دغه سرک کارونه بشپړ شونه د اوګد مزلون او زیاتو لګښتونو به خلاص شي. تفصیل په دغه راپور کې
په نورستان کې طالب چارواکی وای مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلون کې سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واکته لرسېدو وروسته پر ټپ ولاړو 13 ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کمدیش برګي مټال ترمنز لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره وګداو ولستون جوړه کده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګي مټال لوسالۍ ته غزیدلې سرک 25 کیلومتر دی. 14 کیلومتر سرک مخکې وهل شو، یو لس وسپاتې دی. نو دغه یو لس کیلومتر سرک باندې کار شروع دی او د 13 ورځې افتتاح وه د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپړوک لارې په لوړو واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکو هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوختي او هیله لري چې ورسره به وګده مزلون لړن شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګي مټال پارون تزي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړې غزیباد اسمار او شګل ولسوالۍ تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپیداری او د نورستان واما ولسوالۍ لستونزو ډکه او کندو کفر لار ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو نه دي چې د سرک له نشټوالي اوګدي او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي. دغه ولسوالیو ته په تیرو شلو کالو کې د سرکونو غزولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوستل شوې، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد لامل هیفومیل شوې او د خلکو مشکلات په خپل ځای پاتې شول.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
رازو د پروګرام وروستي خبری مطلب ته په پام کې د ملګرو ملتو یو ځانګړي کمیټه را روانه اکتوبر د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په اړه پریکړه وکړي. تر اوسه په دې سازمان کې د افغانستان استازولۍ د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحق زای کوي. د اگست 15 چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، د نړیوالو لخوا د خپل حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅې زیاتې کړي دي. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبان حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی او ورپسې به بیا د کور کلی راډیو پروګرام هم خپور شي.
ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه به د دې پریکړه کوي چې څوک د افغان حکومت د استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه نه غړي لري چې هر کال د عمومي اسمبلی له کرنی غونډې وړاندې ټاکل کیږي. د دې ټاکنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د مشر پر وړاندیز د عمومي اسمبلی لخوا کیږي. سږ کال د امریکا، روسیې، چین، سویډن، چیلی، سیرالیون، نیمیبیا، بهامس او د بوتان استازي د دې کمیټې غړي ټاکل شوی دي. دوی دا دنده لري چې د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو استازي په رسمیت وپیژني. د نوي حکومت مشر ولسمشر، وزیر اعظم یا د بهرنی چارو وزیر باید د خپل نومول سوی استاد اعتبار لیک د عمومي اسمبلی لکلنی غونډي لشتل لژې واونی وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشته ولېږي چې ورسته هغه د اعتبار بخښنې کمیټې ته درځونې لپاره سپاري. یا د کمیټه له څډول ځند پرته د ارزونې راپور عمومي اسمبلی ته لیږي او عمومي اسمبلی د دې ارزونې په رڼا کې حتمی پریکړه کوي. شایي یا د کمیټه د روان کال په اکتوبر میاشت کې غونډه وکړي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر وایي په اوسنیو شرایطو کې ګران بریښي چې ملګرو ملتونو دي د طالبانو استازي ته څوکۍ ورکړي.
مکسان کمیټه کاري کمنټ کې جنرل اسمبلی به شاید نه مانی مشکل غونډه کار دی ماته مشکاري چې د سه ضربه د طالبانو نمائنده ملل متحد اومانی چې څو پورې د نورو هیوادونو د هغوی د ریکګنیشن سلسله کې ګامونه نه یې اخیستي.
طالبان وایي چې دوی پر ټول افغانستان واکمن دي نو همدې حقیقت ته په کتو دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي دوی ته وسپارل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر پر شلمه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د شپږ اویامي کلنۍ غونډې تر پیل یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په لیږل سوي لیک کې په دې غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې وه او وړاندې لیکلي وه چې طالبان غواړي چې په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دائمي استازي په توګه معرفي کړي. دمګړی په ملګری ملتونو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د لری کلسوی حکومت استاذی غلام محمد اسحق زئی پر خپل ځای پاتې دي. د پاکستان د حکومت لوړپړو چارواکو هم په وار وار پر نړیوال ټولنې ژغ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي، خو په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې دا کار وخت اړتیا لري.
نور خو په دې پاکستان کې کوم نه غي په دې باندې مشوره کوو، ځکه چې د پاکستان خو سره پوره شریک ده او طالبانو مشرانو ټول دلته فامیلونه دلته اوسېږي او دلته په ډکونو افغان مهاجر دي.
پر افغانستان د طالبان له واکمنېدو وروسته هلته ځایي وګړي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي چې یو شمېر نړیوالو ادارو یې په اړه ژورې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. طالبان د ملګرو ملتونو په ګډون د نور نړیوال مرستندوی ادارو لخوا د افغانستان لپاره د بشري مرستو د غوره همغږي لپاره هم د رسمیت پیژندنې اقدام اړین ګڼي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت او په ملګرو ملتونو کې د دوی د استازي منل له یو لړ شرطونو سره تړلې دي. د پېښور پونتون شوونکی او د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه له طالبانو په افغانستان کې د شذو په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي ضمانت په حکومتي چارو کې شذو توان ورکول د ټولشمن حکومت جوړش او د افغانستان خاوره د چا خلاف د نه کارولو ضمانت غواړي.
طالبانو کوم کوم خيار خلک دي نو هغه خو داسي اوازونه راوباسي چې هغه بشري حقوقو ته هم خیال کوي، زنانو ته هم خیال کوي، خو ځینې خلک اوس افغانستان کې دا بارے کې دا موږ چې صرف لفظونه نه بلکې عمل تبا وګورو که دا دی عمل بهتره وي مخکنه اوازونه نه صرف مکېدي شي دی تقلیم کړی شي.
طالبانو په 1999 کال کې د کابل لنیول ورسته حکومت اعلان کړی او د افغانستان زیاتره برخه د دوی تر واک لاندې و، خو په 2001 کال کې د دوی د واکمنۍ تر ختمېدو پورې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات پرته نه خو ملګر ملتونو او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد دوی په رسمیت پیژندلی ول. دا چې دا ځل طالبانو د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هڅې ولې توندې کړې او د خپلې تیرې دورې پرتله دا ځل ولې پر دې اقدام ټینګار کوي. رستم شاه مومند وایي چې تیر ځل طالبانو نه خو دومره تجربه درلوده او نه هم په رسمیت پیژندلو کې دومره دلچسپي اخیسته.
او د ټپې کوم نه رو امن ویو دغه بو ویو مې ورو خاوي کوم نه رو او مونږ پر رسمیت باندې پیژني په دا اندازه دا غي ډېر حدا پورې بیا غلط ثابت شو.
دروان کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لرتلو وروسته دوی په خپل سرپرست کابینه کې ټول وزارتونه او ریاستونه ملایانو یا خپل هم فکر کسانو ته ورکړي چې ټول یې ناري نه دي. بل خو دوی د شزو چار وزارت لمنځه وړي او د لومړنۍ شوونځي پرته د منځنۍ او ثانوي دورې نجونو او شزنه شوونکو ته اجازه نه درکړي چې شوونځي ته ولاړ شي. طالبان ویلي پر مناسب وخت به د نجونو لوړې شوونځي پیل کړي او شزو د به هم د کار کولو اجازه ورکړي. دوی دا هم وایي چې د بشري حقوقو د ساتنې ترڅنګ به د ټول شمول کابینې لپاره هم کار کوي.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ځانونو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي
جوڑون کے مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی او د کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلی او باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو تر څنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوخت دي، او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو تر څنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خو له تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هیواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي خلکو په کې د زمینداری ده کنه، هر وخت جنګونه ډېر راځي. بله ورځ خپله هم د موږ شخصي د موږ هم امام لانجه خلکو سره پر اغله اوبه دي، نور دي څه لګې بیالي خرابې دي، جګړه موږ پټای ته اوبه راوسي، موږ پټای او نور دي څه نور خلک ول هغو موږ سره ویلې وای دا اوبه موږ په موږ ته راکه، موږ پټي اوبه کوو. موږ ورته ویل موږ اوبه کوي، موږ پټي ته هغو موږ د بمدغه کې موږ لانجه ورسره راغله له جنګ مرته والا یو څوکو څاپېړه وارسوله، نو یو څوکو څاپېړه واره کړل. دغو هر وخت داسې کېږي، پروس کلې یو څه کسانو نور و ما سره به خلکو جنجال وک، بیا یو دوه کسان پکې مړم سو پم نیو به باندې سره وی وشتل، دوه کسان پکې مړس ولا ډیر په تکلیف کړي. وس خپل موږ ترې شکی او شاتلې دي کنه کنه و چې کلا کې سولې و بوله لاس په دې چې و بزر نه ورته رسیدي.
د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله سره ډیر ځله موږ د کلیوالو ترمنځ د اوبو پر سر له شخړو سره مخ شوي یو، چې بیا دغه جګړې په خفګانونو، وژنو، ژوبلېدو او بدیو پای ته رسیدلې دي. افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل، له روغې جوړې وروسته په بدو کې د نجونو ورکول، د ځمکې ورکول، د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډیر ځله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامنځته کېږي. نو ما وړای د دوه کلیواله د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي.
غلطه د شلو سوچې دوی د اوبو په وار دي، وار دي په ساعتونو دي، په وارم دي. نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راوړولې پټی ته، نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاصې کدو ته وسړي د موږ د حیا نه کېږي. څنګه چل ول د اوس زه په جای پاتې ما ځمکه پاتې سوځېږي او ته اوس نور تر هلته خپل ځان ته وباړی. هغه ورته ویلې بس خو لنډه خبره ته وبلا سوه، بس کلشنکو بیر واسه دا جار سړی وشت چې وشت نو هغه دغه جانې مقابله مرغله خلک ترمن رسول الله خدای کور پر هر څه او به هم پاتې سیسما کې هم پاتې سو او تختیدل نو هغه زما کوي تر څه پر مغسل انجم پاتې دا او هغه زما کوي پاتې دا خلک پلاړ له زما کوي پاتې او به پاتې خلک تنه لمن دلړ کنه اوس ګوره چې لګي صبر کړی وای او سلې کړی وای هم به د زما کوي بو هم دغه دایمن ژوند دی هغه ژوند دی د پمر ګروکس هغه په ژوند ګروکس
خوشته د سکلی چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلې میتودونه او لارې برابرې کړي چې پر بنسټ یې او بلګول په سم او منظم ډول تر سره کیدای شي. د غور ولایت د تسراغې د کلی اوسیدونکو رستم غیاسی وای چې د دوی په کلی کې اوس سره ډیره هدا د اوبو پر سر شخړه کم شوې ده. دا چې څنګه
مخکې خو به چې وي به سیستم وبو وي هر سړی کک به چې تګا و بس په اوبو باندې په خپل ځکه برا چاپا کړلې نو بل سړی بروغ یو بل لاندې بل ګاولې پوس بل شوټی چا پکغه په چروغ نو ستړای بم او غصاب او اباده دوزه په جنگ شو. نو ډیر د اتوداس جنگونه شوی چې یعنی دغه نه کړتام چې دښمنای هم پیدا شوی شوی دی پم دی وبو د کښتو باندې ولې کښ ډیر د کښت و چې یو تګای شي د شړی سخت رپ پادیږي نو پم دی حساب باندې بیا په پا دغه موږ یو سیستم ورته جوړ کړو د وبم په نوبات کلیم ځکم جریب کړلې ته خمرېزه معلوم کو بس هغه تم بیا وبو وټو کې چې مثال وبو ساته 12 ساته 15 ساته په دغه بیانو کښتو کنو بی نو دا غو بدی د تادم زکه نو هغه واخ وس واخ مشخص ده
نو هر سړی په خپل وخت ورځي خپل کښت وبي وي، نو د جانجال او د شان اوس نشته. کلی کې نشته دی، راته په ولاتو کې اوس په ډېرو ځایو کې داشته. په موږ خلکو کې خدا د نوبت رواج دی، او په نورو خلکو کې یو میرا ورته یا یې میرا ورته نیسي، په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي. هغه بیا ګرځي په دو کښت او په واله باندې ګرځي، اوبه مسئولیت ټول دغو میرا ګوري چې کوم کښت تګی دی، ضرورت اوبه تلري، اوبه اوله او هغه حق اولیت دغو سړي دی. هغه کښت به اوبه وي بیا بل ته ورکوي، یعنی هغه ځکه واله د کښت ول بخیل ته په واله باندې صلاحیت نه لري.
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي،
اول خو مې خپل دولتي ارګانونه لکه کرنې بو لګولو، مالداري وزارت نه او ریاستونو نه اړوند ولایتونه چې کوم ریاستونه دي، کوم موسسه چې د اوبو په برخه کې کار کوي، باید چې کومې ولي دي، بندونه دي، اوبو په برخه کې چې کوم ستونزه مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي، یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کړي، نو چې دا اوبو زیات شي دا مشکل حل شي. اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی، او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلی کې اوس خو وکیل گزاران دي، وکیلان دي، شوراګانې دي، مشران دي، هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه، او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دی روکو کې نو جمع په ورځو کې منځونو کې راټولېږي، مخ دیو ته داسې یو سیستم جوړ کړي، یو پلان ورته جوړ کړي، تاسې مقات چې نن د پلان کې د ځمکې یا د اوبو د اوبو کولو ورځ ده، بیا پسې د احمد کاکا ده، د محمود کاکا ده، دې ته یو پلان جوړ کړي تر څو ستونزې راپیدا نه شي، مشکلات راپیدا نه شي.
نوموړی زیاتوي د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي، کنه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاور روس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاور روس بند 9 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 4 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو، چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي، عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي، جوړیږي به، او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو، دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدر منه دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولی شو، دا د دې تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلی مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي، اله تاسو ته بولئ چې ولې دغه جنګونه ډېر کیږي؟
اصلا خدا سي دا کله چې موږ تاسو ته په کلو باندو کې د تجربه سوي د کله چې کوم کال وچکالي وي او بنه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو بانډو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې، نو یو مراب نیسي بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورځو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعض ځای کې د کلي او بعض ځای کې د قوم، بعض ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا هغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي، چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابین، د کلو تر مابین په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي، او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو دا نه غواړئ تاسو ولسوالۍ په سطح البته تاسو مشرانه سي د خپل کلی تاسو بیا څه کوي چې کله دغسې شخړې مایسته راشي په کلو کې
بیا کله چې داسې یو شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې البته د ولسوالۍ په سطح باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب دې سوي چې په هغه کې سرونه مات سوي وي حتی کله کله قتلونه پکې سوي دي کله کله پکې مړې رامنځته شوي دي بیا نو خلک راټولېږي راځي بیا زمونږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه هم الحمدلله حیات ته او دغې ولسوالۍ په سطح باندې عمومي مشر ده بیا راځي زمونږ کور ته او د هغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي مشران راځي بیا نو زموږ کره او بیا خلک یې زمونږ کره راغواړو بیا درېیم جایټه کې بیا زما پلار په مشرۍ باندې بیا ورځي خلک هلته نو بیا د دوی تر مابند فیصله کوي بیا دوی تر مابند روغه جوړه کوي او دوی بیرته سره پخلا کوي
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي څه کول پکار دي
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینې لرو او سربندونه لرو که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطح باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ سي کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره سي او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي یو حل د لارې دا ده او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ماسو ټول کله وچکالي رامنځته کېږي بعد خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت لحاظ متضرر کېږي جانب مقابل هم متضرر کېږي او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
په دې هیله چې ورځ خپل ټول او بده گاونډیانو څخه راوګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختم شي خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت ولرئ. I'm not the one who's running away.